دوستانو ستړي مشه اجمل اندمو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په مخړې د دې خبرونې د سر خبري مسایلو ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شرزافيري کرنډي کرلنجونو او خزو سره د طالبانو پر چلن سختنی وکی کړی دی. د پرون وخت د قطر لپلازمینه دوه نه پانلاین غونډه کې لوش میر افغان رسنوي سره د خبر پر مهال وویل چې دا دریم پر لپسې کال دی چې جونې لشپګم ټولګي ورپورته لزده کړو محروم دي او طالبانو د چباندې دوه نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د افغان میرمنو لپاره د محدودیتونو تر 500 زیات فرمانونه خپاره کړي چې څه کوي، چیرته به ځي او څرنګه جامې به اغوندي. اغلی ډیکر زیاته کړي چې په نړۍ کې بل هیڅ هیواد په دې ډول خپل نمایي وګړي نه دي حذف کړي. د افغانستان لپاره د امریکا شرزافيري همدارنګ ویل چې پر خځو د طالبانو دا بندیز هر کال افغانستان ته په میلیارډونو ډالر تاوان لري. د افغانستان د خزو یوې معترضې ډلې د طالبانو په زندان کې د منیجی صدیقي روغتیایي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د خزو دا فعاله طالبانو شکنجه کړې ده. د زنان از دریچی امید په نوم د خزو معترضه ډله چې په افغانستان کې پاکستان کې میشته ده پرون په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې د بشري حقونو پر فعالانو نیوکه کړې چې د میرمن صدیقي په ناڅرګند برخلیک پټه خله پاتې دي. ظاهرا د طالبانو د زندانونو اداري یو ویډیوي ریپورت خپور کړی چې په یو برخه کې منیجه صدیقي هم څرګندېږي او د شکنجې په اړه ریپورټونه ردی. معلومه نه ده چې هغه دا څرګندونې تر څه ډول شرایطو لاندې کړي دي. منیجه صدیقي د جنبش خود جوش زنان غړې ده چې 2023 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې ده. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان خبریالانو بنسټ د طالبانو له بند څخه د هرات د سولې د جهاني تلویزیون د مسول رامین امیری او په کندوز کې د یک تلویزیون د خبریال عبدالله واحدي د خوشکېدو غوښتنه کړې. دغه بنسټ نن په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په مرستندویه ماموریت یا یونامه غږ کړی دی چې د دې خبریالانو د خوشکېدو لپاره زمینه برابره کړي. تر اوسه پورې طالبانو لوري د دې دوو خبریالانو د نیولو علت نه دی روښانه شوی. په کندهار کې دیرش خزی قابلی شوی دی. د خزو ته د زده کړو دا بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې ICHRO موسسې په مرسته چمتو شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د دې خزو د فعالیت خبر نن خپور کړ او څرګنده کړې ده چې له دوی سره په دې برخه کې د جاپان یوې موسسې همکاري کړې ده. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې له خپلې خاورې د افغان کډوال په زور نه باسي او د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې له پاکستان په زور د افغان کډوالو ایستل به نجونې او ښځې له زیات خطر سره مخ کړي او د روسیې ولسمشر وایي روسیه دا نیت نه لري چې د ناټو په کوم غړي هیواد برید وکړي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې پر پولینډ به حمله ونه کړي. همداراز پر بالتیک هیوادونو یا پر چک جمهوریت خو که چېرته لویدیز F-14 جنګي الوتکې اوکراین ته ورکړي روسي ځواکونه به دا الوتکې نسکورې کړي. خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تیرې ورځې سیلابونو دوی ته ډېر مالی تاوانونه اړولي. همدارنګ په ځینو ځایونو کې د خلکو د مړینې او بشري تلفاتو سبب شوي هم. افغانستان په وروستیو کې پرله پسې له طبیعي پیښو سره مخ دی. سیلابونه په ځینو ځایونو کې ډېرې واورې ورېدل هغه اندېښنې دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک زیانمن کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې یو شمیر افغانان وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش د لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویش د مرکزونو څخه د لریوالي له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې تذکیرې ترلاسه کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. په اسلام آباد کې مو د افغان معترضو میرمنو د وروستي اعتراض نم خبرو چې په کې د منیجی صدیقي چې د طالبانو په بند کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان په اړه په نورو ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ غږ لاسره راډیو نه اوري. د فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تېرې ورځې سیلابونو دوی ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي. د دوی په وینا د سیلابونو له امله د خلکو د استوګنې کورونه ویجاړ شوي او د پلونو او پلچکونو د ویجاړېدو له امله لارې هم تړل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې اداره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واورو او په ځینو ځایونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او همدارنګه د سیلابونو د راوتلو د احتمال خبرداری ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په فاریاب او سرپل ولایتونو کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایتونو کې د تېرې ورځې سیلابونو د دوی کورونه نړولي، کروندې ویجاړې کړي او څاروي له منځه وړي دي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل:
فاریاب ولایت ته ډېر زیان اوښتی. د چراغ، پښتون کوټ، المار او قیصار ولسوالیو ډیر زیانونه لیدلي. پلونه او پلچکونه او کورونه ویجاړ کړي او ډیر کرنیز ځمکې هم ویجاړې کړي دي.
بل پلو د سرپل ولایت د لټیکلي اوسیدونکي رحیم امین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د کورونو د ویجاړېدو په ګډون یو عامه جومات هم ویجاړ شوی او مواصلاتي لارې هم تړل شوي دي.
د سرپل ولایت په مرکز کې لتیکلی کې درې څلور کورونه ویجاړ کړي. د پولی خشتي په نوم یو پل چې موټر پې ترېرېدل او له نورو کلیو سره یې دا سیمه نښلولې وه ویجاړ کړی او یو سرای چې زموږ یو هیوادوال پکې خپل څاروي ساتل ویجاړ شوی دی. څاروي یې په میدان پاتې دي. څو دوکانونه هم وران شوي او له بده مرغه زموږ یو جومات چې د ګلنار جومات نومیږي یو دیوال د سیند پر غاړه و، هغه هم ویجاړ شوی دی.
دغه سیلاب ځپلي خلک وایي چې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ویاند ملا جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په فاریاب، فراه، سرپل او بادغیس ولایتونو کې د سیمه ییزو چارواکو په حواله د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو کروندګرو ته د ځاني زیانونو تر څنګ د پام وړ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دوی په وینا په دغو سیلابونو کې د استوګنې کورونه، یو ښوونځی او یو جومات، د اوبو درې فابریکې او دوه اساسي پلونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پیژندنې رئیس نسیم مرادی کوهمردی رسنیو ته په واستولي ویډیویي پیغام کې ویلي:
سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د نسبتاً سخت واورو، بارانونو، تالندې او سیلابونو د راوتو احتمال شته. د سالنګ په ګډون په لویدیځو، شمال، شمال لویدیځو، شمال ختیځو، ختیځو او مرکزي سیمو کې د اورښت اټکل کیږي او اورښت اندازه به له 1500 تر 1500 پورې وي.
یاد ادارې د چهارشنبې په ورځ هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، اروزګان، زابل، غزنی، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا او کابل په ګډون د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې د درنې واورې او باران د ورېدو وړاندوینه شوې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
سمګګله ازادي راډیو نوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له پاکستان د افغان کډوالو ویستل به خزي او نجونې په ځینو مواردو کې له بېساري ګواښ سره مخ کړي. د سازمان پر ټویټر په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي، پاکستان باید د جبري ستنونې لړۍ ودروي او د افغان کډوالو ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره دې مثبت ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانو ته ځینو پاکستاني حکومتي سرچینو ویلي، په دې هېواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه وار لمخه معلومات راټول شوی او د دوی د استلو دوهم لړۍ به په راتلونکي اونۍ کې پایل شي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو د دوهمې لړۍ د پایل په اړه د خبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې باید جبري ستنونه ودروي. دغه سازمان په یو بیان کې چې نن یې خپور کړی ویلي له پاکستان د افغان کډوالو وستل به ښځې او نجونې په ځینو مواردو کې له بېساري ګواښ سره مخ کړي. ایمنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي چې د کډوالو جبري شړل د زده کړو کار فعالیت او په نورو ورځنیو برخو کې د افغان ښځو او نجونو ونډه په جدي ډول راکموي. دغه سازمان غوښتنه کړې چې پاکستان دې د افغان کډوالو میرمنو او نجونو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان ښځې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو په هر ډول فعالیت بندیزونه لګولي بیرته ستنولي د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. یو پخوانی افغان خبریاله چې اوس په اسلام آباد کې میشته ده او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډیری میرمنې چې د بشري حقونو فعالیتونو کې بوخت وو او ډیری خبریالانې چې د افغانستان څخه د خپل ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته راغلي دي که چیرته دغه میرمنې بیرته د پاکستان څخه په زور ایستل کیږي او بیرته افغانستان ته سي د دوی د ژوند لپاره ډیر زیات خطر دی ځکه هلته کار او روزګار نشته دی د دوی پر فعالیتونو باندې بندیزونه لګول شوی دي.
د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات وایي
افراد بشماری کې به کشور پاکستان پناه آوردن
بشمیر افغانانو چې پاکستان ته پناه راوړي دوی په یو ډول اړ شوي چې خپل هیواد خپل کور او خپل هر څه پرېږدي او خپل سر خوندي کړي. اوس چې پاکستان بیا د افغانانو د وستلو لړۍ پیلوي دا به د افغان کډوالو په وړاندې یو جدي فاجعه رامنځته کړي.
په وطنشان برگردانه یک فاجعه خیلی بزرگی به وجود بیاید.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ځینو پاکستاني حکومتي سرچینو ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه وار لمخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ به د اپریل په 15 پیل شي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. مخکې پاکستان کې د کډوالو د حقونو د دفاع یو بنسټ کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي و چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو اعتبار به د مارچ په 1 پای ته ورسیږي او له دې وروسته به سلګونه زر افغان کډوال له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي و چې پاکستان 850,000 هغه افغان کډوالو ته چې د آی سی سي کارتونه لري د اپریل تر 15 پورې وخت ورکړی او څو په خپله خوخه له پاکستان ووځي کنانو دوی به وایستل شي. د یادونه ده چې پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې راهیسې وار له مخه له دې هېواده د ناقانونه کډوالو د ویستلو په لړ کې څه باندې 15,000 کډوال افغانستان ته استولي. پاکستان په داسې حال کې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ستنونې خبر ورکړی چې اوس مهال د اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د پاکستاني طالبانو په سر اړیکې ظاهرا ترنګلې دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
اسلام آباد کې د افغان میرمنو یوې ډلې د طالبانو په سندان کې د بندي منیجر صدیقي د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پنجشنبې امید په نوم د افغان ښځو د غورځنګ ادعا کړې چې نوموړي د طالبانو لخوا شکنجه کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان په اسلام آباد کې د پنچری امید په نوم د افغان ښځو یو غورځنګ ادعا کوي چې منیجه صدیقي د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. دغه غورځنګ د ادعا د مارچ په 20 په سرپوټي ځای کې د اغلي صدیقي د خوشي کېدلو لپاره په یو جوړ شوي اعتراض کې وکړه. د پنچری امید د ښځو غورځنګ په دې اړه یو اعلامیه هم ورکړي چې په یوې برخه کې ادعا شوي چې منیجه صدیقي نه مدافع وکیل ته او نه هم د خپل کورنۍ غړو ته لاسرسی لري. د یاد غورځنګ مسؤلې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل
د حق او عدالت غوښتنه جرم نه دی، د بشري حقونو په برخه کې فعالیت جرم نه دی. منیجه صدیقي د حق د بشري حقونو په برخه کې د فعالیتونو له امله نیولو په داسې حال کې چې په زندان کې تر شکنجې لاندې ده او روغتیایي وضعیت یې ډېر خراب دی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د زندانونو چارو د سمونې اداره بیا د څرخی پله په زندان کې د منیجه صدیقي د شکنجې او د هغې د نامطلوب وضعیت په اړه خپاره شوي راپورونه ردوي. یادې ادارې نن د مارچ په 28 په خپل یوټیوب پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې منیجه صدیقي د محکمې تر حکم وروسته د څرخی پله په ښځینه محبس کې د ټولو اسانتیاوو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. د ویډیو کې منیجه صدیقي هم غږېدلې او ویلي چې شکنجه شوې نه نه ده، روغتیا وضعیت یې ښه دی او خپل کورنۍ سره ارتباط هم لري. خو د خپلې ازادۍ دو غوښتنه یې کړې ده، خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړی تر کومو شرایطو لاندې کړي دي. د پنجرې امید د ښځو غورځنګ په اعلامیه کې دا ادعام شوی چې طالبانو د جنسیتي تبعیض په پلي کولو سره په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید رامنځته کړی دی. د افغانستان د خودجوش خوځښت غړي منیجا صدیقي د تیر زیږدیز کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او له څه مودې وروسته د څرخی پله زندان ته ولیږدول شوه. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د یاد خوځښتونو د ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د تولونیوس خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې هغه او د زده کړې د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوي دي. د منیجا صدیقي کورنۍ او همکاران ادعا کوي چې هغه د طالبانو حکومت لخوا د نورو تورونو سربیره د دوی د مشر ملا هیبت الله د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده، خو طالبانو دا خبره تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړی.
اخوا په اروپا او شمالي امریکا کې چې لا وطني افغان خبريالانو افغانستان کې د ملګرو ملتونو لاستازولۍ نه غوښتي چې له هرې ممکنې لارې څخه چې وي د طالبانو په بند کې د دوو سیمه ییزو خبريالانو رامین اميري او عبیدالله احمدي او نورو خبريالانو د خوشي کېدو زمینه برابره کړي. د سنا کاکړ په یو بل رپورټ کې په دې اړه چې زیاته ورو
په اروپا او شمالي امریکا کې میشت چې لا وطني افغان خبريالان وي رامین اميري، عبیدالله احمدي او د طالبانو په بند کې ټول افغان خبريالان او د رسنیو کارکوونکي باید له بنده خوشي شي. دوی د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استازولۍ یا یونما له دفتره وغوښتل چې له هرې ممکنې لارې دي د دغو دوو سیمه ییزو خبريالانو او نورو افغان خبريالانو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. په اروپا او شمالي امریکا کې د میشتو افغان خبريالانو په خبره په هرات کې د سولې نړیوال تلویزیون د مسؤول عبیدالله احمدي او په کندوز کې د یک تلویزیون د سیمه ییز خبريال رامین اميري د نیولو او د دوی د ازادیو د سلب د دوام لاملونه د طالبانو لخوا نه دي اعلان شوي. د اعلامیې پر بنسټ د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو د ازادیو سلبول د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده او باید د بشري حقونو پر وړاندې د جدي جرم په توګه د طالبانو په کړنو کې شامل شي. مجیب خلوتګر چې په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطن او افغان خبريالانو له ډلې څخه دی، ازادي راډیو ته د دې غوښتنې په اړه وویل:
ما از دفتر معاونت سازمان
موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما څخه غواړو چې له ټولو ممکنو لارو چې دوی خپل پرې ډېر ښه پوهېږي د دې دوو خبريالانو او همداشان د طالبانو په بند کې د نورو خبريالانو چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته د خوشي کېدو زمینه برابره کړي.
هغه زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ریچارد بنټ څخه هم غوښتي چې خپل یو راپور په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت او د بیان ازادۍ ته ځانګړی کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یې یونما تر اوسه د افغان خبريالانو د غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په خوا تل د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول د اندېښنې وړ بللی دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه یو شمېر خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویرې دوی اړ کړي چې حقایق سانسور کړي. په افغانستان کې یو له دغو خبريالانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
بعد از سقوط نظام جمهوریت
د جمهوری نظام لړنګې دوروسته یو شمېر خبريالان د حقایقو د انعکاس ورکولو له امله نیول شوي، بندیان شوي او وهل شوي دي. له بده مرغه دا بهیر سم روان دی. د رسنیو په ټولو معلوماتو کې سانسور شته. یو خبريال نشي کولای حقیقت ته انعکاس ورکړي، ځکه چې ګواښل کیږي او په پای کې نیول کیږي او وهل کیږي.
هغه څه چې د طالبانو حکومت په خاطر رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ځینو خبريالانو پر وړاندې د دوی اقدامات د دوی د خبريالۍ له فعالیتونو سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خبريالانو مرکز دوی اونۍ وړاندې ویلي وو چې په 1402 لمریز کال کې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو څخه د سرغړونې 109 قضیې ثبت کړي، چاته د ګواښونو او 950 د خبريالانو د نیولو دي. دغه مرکز د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې ډېری دغه نیونې موقتي وي او له یو څخه تر 2 ساعتونو 2 ورځو او 2 اونیو پورې دوام کړی، خو په ځینو مواردو کې تر 3 میاشتو دوام درلود. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې وروستیو کې یو ځل بیا له خبريالانو څخه د ملاتړ په څرګندولو سره ویلي چې دوی هیله لري چې خبريالان به د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په پام کې نیولو سره حقایق په رښتیني ډول انعکاس کړي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی او د حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني وایي چې د څه باندې 15 میاشتو په ترڅ کې د دې جګړې د تلفاتو شمیر تر 2500 تنو واوښت. خو جزئیات یې په دې رپورټ کې.
په غزه کې نن بیا بمباری روانې دي او جګړې دي. دا پیښه وروسته تر دې شوې دي چې واشنگتن وویل چې اسرائیل موافقه وکړه چې د لغوه شویو خبرو لپاره به بله موده وټاکي. په غزه کې نننۍ بمباری او جګړې ته د سربیره روانې دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د مارچ په 15مه په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو او د حماس له لوري د برمتو د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته د اسرائیلي پلاوي سفر د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته د دې لپاره لغوه کړ چې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو څرنګه په غزه کې د اوربند ټینګېدو پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه. واشنگتن د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملکی تلفاتو له امله او غزې ته د خوراکي موادو د لیږلو د مخنیوي په خاطر انتقاد کړی دی. همدارس واشنگتن له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په لرې جنوبي ښار رفح باندې له ځمکني عملیاتو ډډه وکړي، ځکه چې دا سیمه لاغو ملکیانو ډکه ده چې د جګړې له امله یې هلته پناه وړې ده. د نړۍ نورو مشرانو هم خبرداری ورکړی دی چې په رفح کې به جګړه د غزې د 2,400,000 اوسیدونکو بد بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. فرانس پریس اژانس په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له څه باندې 15 میاشتو راهیسې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر لږ تر لږه 2,525 ته رسېدلی دی. په دې تلفاتو کې هغه څه باندې 60 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر 9 را په دې خوا د دې جګړې له امله د ټپیانو شمیر 4,980 تنه یادوي چې په دې کې څه باندې 90 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د برېښنایي تذکیرو د ویشت لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویشت مرکزونو څخه د لریوالي له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې تذکیرې ترلاسه کړي. له دوی څخه یو شمیر کسانو له ازادي لړیو سره په خبرو کې وویل چې د برېښنایي تذکیرو د ویش په بهیر کې د ډیرو ستونزو له امله ډیر وخت ته اړ کېږي چې د تذکیرو له اخیستو لاس په سر شي. خو بل مخوا د مهال د برېښنایي تذکیرې لرل په ډیرو شیانو کې لکه د سیم کارډ اخیستلو کې وختون کې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان حکومت د عیسایو او معلوماتو ملي اداره وایي د تیر کال د افغانستان په 40 ولایتونو کې شپږوی مرکزونو لارې څخه باندې 3,000,000 کسانو باندې برېښنایي تذکیرې ویشلې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 هجري لمریز کال کې میلیونونو کسانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی و، خو یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې د ستونزو او د دې بهیر د اوږدې مودې له امله نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. کابل ښار کې یوه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د برېښنایي تذکرې د اخیستو لړۍ دومره پڅه ده چې اوس اړه شوې چې د تذکرې له اخیستو ډډه وکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او زه هم غواړم چې سلایسنه وکم او الکترونیکی تذکره هم واخلم، خو متاسفانه پروسه جنجالی ده، یو ځل خلاص کیږي نه،
ډیر وخت نیسي.
په دې خاطر پروسه ډیر جنجالی پروسه ده. ځینې کسان دي چې متاسفانه شپږ میاشتې یوه کال په دغه موضوع سرګردان دي. زه اوس نه غواړم چې الکترونیکی تذکره واخلم تر هغه وخت چې پروسه یې آسانه شي.
بلخوا بیا د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د نشتوالي او د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکرې واخلي. د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي کفایت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا یوه جدي ستونزه ده او حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
منګه برقی تذکره جوړول د پاره دلته مرکز ته راځو. ډیر داسې غریب او بې روزګار خلک یاغو چې دلته تذکره جوړه نو بیا غو تګ راتګ دوه درې ځله تګ راتګ کیږي.
نو موږ دغه چې کوم نو رسوالانه ډیر لري دا غو 15,000 نشپک زره په دې برقی تذکره مصرف راځي او 2,000 درې ځله راتګ دی. بعض مشکلات سونه چې پیښ شي زما هم دغه خواهش د دولت نه چې هر رسوالي کې چې دغه سہولت جوړ شي نو ډیر بخې.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال په ټول افغانستان کې د څه باندې 3 میلیونو برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی دی. د دې ادارې ویاند حلیم رفیع په یو پیغام کې چې د دې ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي،
د سر معلومات ملي ادارې د 1402 کال له پیله تر دې دمه په ټول هېواد کې د شپږ اویا فعالو ویشتنو له طریقه 3,100,000 هېوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي چې له دغې جملې څخه یې 2,068,000 نارینه او 1,055,000 تنهیي ښځینه وګړي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت کوي، بلکې مخکې هم څو ځلې خلکو آزادي راډیو ته د دغه بهیر د پڅوالي او د برېښنایي تذکرو د بیې چې له 100 افغانیو 500 ته لوړه شوې شکایت کړی دی او د دې ستونزې د حل غوښتنه یې کړې. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په 2018 کال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لخوا پیل شو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پیل راهیسې تر اوسه 2,900,000 کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دوستانو د خبرونه په پایل کې مو په دې اړه ریپورت واورید چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د غلط ویل کیږي قانوني اسناد نه لري د استل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د بخښنې نړیوال سازمان په دې اندېښنه ښودلې وه. خو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اداره بیا وایي چې په دې ټولنې پورې اړوند هیوادونو کې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې شمیر په زیاتېدو دی. د اداره وایي افغانان د 2023 کال په جنوري کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویا ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیل کې چې پرون خپور کړی دی وایي روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 8,600 غوښتنلیکونه ثبت شوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAA وایي افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ 6 خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4,900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8,600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالۍ د 8,000 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې د جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده، خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل،
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دونیم کالا کیگی چی موگ دی پناه غوښتنه کړې. د شدید و امنیتی ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې، او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یو کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې، خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنومه
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کېږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان
د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي او په لویدیځو او وسیع هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي، د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیرای پیغامونه د روژې د مبارکې میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او نادارۍ د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوی تعلیمی کال پیل شو، خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کول شوه. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چې نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي؟ په دې اړه د پوهنې له یوه متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکو شوی ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او دلها دا تلمه د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ صدا پیام رردم. روجانه د تزمیر په هلمند ګرمسیر ولسوالۍ کې غټ غټ ماړه ماړه تجاران ستنه دلته د سی بیوزل کورنۍ ستا چې د ماشام ډوډۍ ولا کلری، یعنی د ماشام په ډوډۍ په سیاریان دي. نو زمر د خپل تجاران وډونه څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا بیوزل کورنۍ سره کومک وکي. مثال کده چا یو روپیه په واسي کې، دوه روپیه په واسي کې، سل روپیه په واسي، باید دغه بیوزل کورنۍ سره دوی مرسته وکي. او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې دا مایوبین نه چې دی په داروجي کې د سخت ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګې لري، لاسونه لري، پښې لري، په داوه شرایطو کې په دې ګرانۍ کې په خدای چې اغلا د کور په سادنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي. نو دا چې یو مایوب یو خوارکۍ نه سترګې لري، نه لاسونه لري، نه پښې لري، داغه د پاره خو نو ډېره مشکله ده. نو پر خپل دولت مدا جاغ دي چې د مایوبینو وړونو سره مثال د خبرې کومک وکړي، د بېوزلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم. او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریږدم. د ازادي راډیو چې مدا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي. او زما کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوي دي، له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي. ځکه چې هم بارانونه دي، هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي، کورونه نه لري، او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري. له حکومت چې مهم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
روجانه دلته تیر ورځ موږ د ګرمسیر ولسوالۍ سفار حوزه کې میله ونوزه تللې وم دې بازار ته. ته په خدای باور وکړه، پر هر چوک باندې به دوې دانې درې دانې د بې سرپرسته مېرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدې ولا وروره، که د لس روپۍ په واسي، که د شل روپۍ په واسي کومک را سره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دا غږ دی چې تاسو به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خو دغه د چا خوندې ومندې دي؟ دا زموږ ته د افغانستان خو یا بې خاوند شهید سوي، یا بې زوی شهید سوي، یا به د کورنۍ سرپرست نه لري، د بچیانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو ورکې زکاتونه ورکې. خو دا هغه زموږ د افغانستان شریفې خوندې دي چې درننه پورې چا په لو ولاکه لیدلی وو، مګر نن الات دغه ته مجبوره کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما استاد ته خاص وزاري کوي چې کومک را سره وکړي. پر مړو تجارانو مو دا غږ دی چې کومکونه ورسره وکړي. او بل دغه مایوبین وړونه چې دي ډېر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي اماراتو سمې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو مایوب معاش 5000 وو، اوس یې 12000 کې 2000 وو، اوس یې ورشل 1000 کې. ځکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي، پروژې کې هر شی ګران دی، نو ضرورت ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجارانو وړونه توجه وکړي، او دغه بې سرپرستو مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان. زیو مازده موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شیب دي، د کې دولت لاسم ده. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی، دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل، دې خوانه بمبار وي وړه خوانه بارزانه راتللو په 2000-3000 روپۍ. نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2000-3000 د موټرو نه 400 اخلي. نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 څو چنده جیګي کړي د نوبت معاملې. نو دا چې دی اکثره دغې کې دا چارواکي لاس لري، دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي. نو دغه باید ختم شي. نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي، خاص کر موټروانان.
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. ما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټولو مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانې ور په وار مخ په لوړې دي باید داغ په دروژې کې را کنټرول کړي باید د دوکانداران په نرخنامه کې شیر دي باید ټول شیان ارزانه کړي په دې مبارکې روژې کې د دو خلکو پایڅه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کړي د دوکاندارانو ته نرخنامه کې شیر دي چې د شیان سره ارزانه کړي دا اوس موږ خپل پر یو ګلو ډوډۍ باندې بس نه لرو دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکړي د دو خلکو پایڅه
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زاب درحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقه زه د مو لارې ډېری خرابې دي ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې مو لار را جوړې کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شیدا ده چې په دې بخنه ستلای مریض کوي بیا لدې چې تقریبا د غټوړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز مو رسیدګینه لرو ورور د ما پیند تر لوړو چارواکو ورسول سي
ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بې سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې یی د خونې ناوې ته خدره وي یی د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې ښځې هم ټولې کړي وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي وایي نن یې د روړو سهار یې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي السلام علیکم
محمد لغمان هم دا د لغمان له شنګ ولسوالۍ ورڅېدونکو یم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دغه د بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به اصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږه خپل ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت په نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا دغه د افغانان خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خويندو لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلی کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره سولې کاږي او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي
السلام علیکم و رحمت الله و برکات موږ د پاکستانی پوځ څخه داخل لرو په دا باندې موږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد علي پلحام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دوکاندارانو هټیوالو څخه مداخله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ د همدې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارکه میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي نس کولای چې خوراکي توکي واخلي نو که چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپلو بیو کې خپلې بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شیان په لږ څه ارزانه واخلي او همدارنګه د حکومت څخه مداخله ده چې تاسو د خپلو هغه شیان چې هېواد ته راوارېدېږي د هغو په ګمرک کې د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران للې دغه شیان پر غریبو هېوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه مداخله ده چې هغه په اطرافو کې اوسېږي خپلو نږدې ګاونډیانو همسایو سره کومک وکړي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته احمد زابل و در غنداب ولسوالی سیتخیل د کلی څخه زره پلاین کیم نو زموږ مشکل خدای ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي موږ ډیرو بلرو خدای غي پالتو رواني بې ځای دي نو هله د سیتې زموږ د پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته چې موږ ته د خدمت وسی او زموږ بندونه وتړل سي
السلام علیکم بعد السلام غزنی ولایت ګیرو ولسوالی نه پیغام په لیکله تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالی کې یو رقم ساري مرض لګیدلای دی خدای دې وکړي تاسو تر مسلینو پورې ورسوي هغه د ګیرو ولسوالی دی حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د دوه میاشتو د درې میاشتو راځي
لاروان د پمختګ هم سکړی ده. تر اوسه پورې مسولینو داسې خاص غږ د چا نه درویدلی. ډېر خلک ځای پکړی دي، مقصد داسې مرض ده چې طبیعي سردرد سال ورسره لري، درې نفره مرګوب لم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلی. باید تاسو دغه غږ تر مسولینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسېدونکی نڅا کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاصه امادګي نشته او نه چا امادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته، نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې امادګۍ نیولې، ورته چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نڅا کال یې خو چا داسې خاصه امادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه خو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساسي سپاړی کیمه. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غره د ټولو ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه رسوالۍ، سړک مو خراب دی. د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه د یو تکیر چې دوه نفر پر لیدلی دی، دی ولاس دی په شماته د نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژني، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړي. زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډېر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي. یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
اوریدونکو، دا اوس تاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو، په دې هیله چې هغه کوم ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 1 2 1.
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو، خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او د غراس پوهنتونونو څخه بې برخې دي. ولې په درېیم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانه نیستل شول؟ ستونزه چیرته ده؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواري نظر پوښتلی.
فکر کوم دا دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیري علمای کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغسې دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف ده، د دوی برداشت چې د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی د لې په منځ کې ډیر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي د نجونو خونځي خلاص شي. خو هغه د ستره محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکل او ځین نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي فکر کوم دوی خلاف دي. ځین نور خبرې ممکنې خو موږ ټول پټو راځو نه هني خبر د پاور سره دا هم د افغانستان لپاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت لپاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټول د یو وختونه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
او شنواره صاحب دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر ثانی پورې د بندېدو خبره وکړه، اما تاسو اوس وایي چې نه، د ایدیولوژي مشکل ده، د طالبانو یو شمېر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله ده د مشرتابه هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له خونځیو سره، څه کول پکار دي تر څو د طالبانو د دغې ډلې دغه ایدیولوژي بدله سي؟ ځکه د اوږدمهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
اونو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دیني علما په دې فشار راوړي، ورته وایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفرو ملایانو نه دی. او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د خلافي. او دوی مسله د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامداره مشران، علما، ملکان، سپینګیری، روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لري دي.
بله، او شنوار صاحب کله زره تخنیکی اړخ تیراس او دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي دغه راست پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کړي دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو ولکم ټولګي بیلو، جنکو یای مکتبونه جلا او په ځینې سیمو کې جلا مکتبونه ممکن نه، نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په ځاتر ځینو کې مکتبونه جلا. او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی، هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نو ته جنگ او توجید وروسته پاتې وال دی وجد چلو خلصتون زلامه هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار یو د کلي د خلکو په مشوره جنکو ښوونځي توضیح شوي چې هماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو، یعنې پردي خلک نو. نو خلک خوشحاله وو. یوازینۍ ستونزه هغه وخت کې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه هم حل شوې. نو په دې حساب دوی خو موږ یعنې زموږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي. نور خو نیز بهانه ده پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت دی جنکۍ دې وروزي. په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی دې هلته د جنکو لپاره ځانګړي دار معلمینونه جوړ کړي. د بل لارې هم ده چې د لسمې اوولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې اووه متم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالوي هغه به حلېږي، او که څوک مشکل ته بهانې جوړوي فکر کوم دا درې کاله بهانې دي. ممکن ډېر نور لاتونه مې باید دوی په زړورتوب او جرأت ملت سره شریک کړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نظاره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک زده پر برابر باندې حال اول لري، زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم: 0503 شپېته 404. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رسول الله سلام و تاسو ته ټول راځم چې څنګه وختم په خیر همزله لغمان نه لغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومي چې تقریبا دوه کېږي نظر کښوه د پنځه څلور وایي څو کالې تر وکړنې پرتن د کار څه معلومات نه مو ترې په داسې نه زنګ وایي سپیر وایي اتیا نه شپږ سوه اتیا یعنی سپیر وو اته سپیر دوه نه شپږ وو اته بس تختی تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي سپر اتاویا دوویش واویا وویش او بله شمیره یې ده صفر واویا یو اویا نه ویش وسو یو نوي
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر نور الله هجران مله کابل زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ زمونږ د واټس اپ شماره ده البته زما د واټس اپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و یو څلور یو پنځه و صفر درې بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم زموږ یو قریب د په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اوویش دوه څلوېښت یو اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اوویش دوه څلوېښت یو اویا نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي وسلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله زم حسین د فراه د ولایت د بکوادول سلی سس سره پر اړه کې ما زما ورکو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا سی او د واس مطابق جایزه لري پر وسه و درې اته سوا ته دوا سو بلش میراو هم پر وسه و دوا شپږ سو ولس اته سو یو څلویش وسلام په احترام
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات استاد وسی شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار ترک رو خوش خوشاله است جامله زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9 یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 و.
تاسی فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
Thank you.